الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبر سختي دعايا تار يا ربي مصطفى سوك تدار صلاة قبر سختي والولي يا واوري أغد قبر دا سختونا محفوظ وساته ودا غمور وبلار سرا بحساب وبخي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف فضیلت یو ځل یو سوالګری د کافرانو نه سوال وکړو هغوی په ټوکه باندې امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ خوا ته ولېګلو کوم چې هغوی ته مخامخ تشریف فرماو هغه سوالګری حاضر شو او لاس د سوال لپاره ور وړاندې کړو هغوی رضی الله تعالی عنہ لس ځله درود شریف ولوستلو او د هغه ورغوې دم کړو او وی فرمایل موټه دې بند کړه او کوم خلکو چې تلا لګلې لاړه د هغوی په مخ کې برسېره کړه کافرو خندل چې صرف په خالی پوکلو باندې بس وشي خو چې کله سوالګري د هغوی مخې ته موټه برسېره کړو نو هغه د سرو زرو د دینارونو نه ډکو د دې کرامت په لیدلو ډېر کافران مسلمانان شول صلو علی الحبیب صلی الله علی محمد اوګو محترم اسلامي ورونو زموږ د ژوند ګاډه ډېر په تیزی سره روان دی که تاسو د خپل تصور د شبوترې نه لاندې په خپل ماضي یعنی تیره شوه زمانه باندې نظر واچوئ نو په تصور کې به خپل ماشوموالي ته ورسئ او سوچ به وکړئ چې کله مونږ واړه وو نو دغه شان لوبې مونږ کولې او داسې شرارتونه مونږ کول لږ غور وکړئ آیا داسې معلومیږي نه چې زموږ ژوند په ډېره تیزی سره د واورې په شان ویلې کېدو نه هم ډېر په تیز رفتاري سره تیریږي واقعي کله چې مونږ په خپل تیر شوي وخت باندې غور کوو نو زموږ زړه ډوبېږي چې زموږ عمر دومره شوی دی او نږدې ده چې زموږ د ژوند باقي ورځې به هم تیرې شي او بیا څنګه چې مونږ خپل دادا جان او پلار محترم په مقبره کې پرېښودي وو دغه شان یو ورځ به هغه هم راشي چې زموږ اولاد رونه او خپلوان به مونږ په مقبره کې پرېږدي او بېرته به رانه راشي او بیا به مونږ تر قیامته پورې د هغه ځای نه وتلی نه شو یاد ساتئ په قبر کې به صرف نیک اعمال په کار راځي او زموږ دا دومره ډېر مال کوم چې مونږ په خپل ژوند کې شپه ورځ محنت کولو سره جمع کړی وو ټول هر څه به دلته په دنیا کې پاتې شي او هغه به زموږ وارثان په خپل منځ کې تقسیم کړي لہذا هوښیارتیا په دې کې ده چې مونږ خپله ټوله توجه د مال جمع کولو په ځای باندې د خپل قبر او آخرت په تیاری باندې وساتو چلې داسې نه وي چې مونږ د آخرت د سوچ نه غافله اوسېدو سره خپل ټول ژوند په دنیایي مال او دولت جمع کولو کې تیر کړو او بیا د دنیا نه په رخصتېدو مونږ د قبر د سختو سره مخامخ شو وګورئ قبر سختۍ ډېرې زیاتې دي په دې سلسله کې د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی د آخري ورځو یوه ډېره ژړونکې او ویرونکې واقعه پېښ کوم دا صرف په نوم نه بلکې د زړه په غوږونو سره واورئ د قبر د سختو نه د بچ کېدلو سامان جوړ کړئ چنانچه حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د یوې جنازې سره لاړلو نو خلک مخکې لاړل او هغوی رحمت الله علیه شاته پاتې شو خلکو جنازه کې خدا او د هغوی رحمت الله علیه انتظار یې کولو کله چې هغوی رحمت الله علیه راورسېدلو نو چا وویل ای امیر المؤمنین تاسو خو د مړي ولی تاسو جنازه او مونږه مو پرېښودو چرته تلي وې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایل اوس یو قبر ما ته غږ وکړو او وی ویل ای عمر بن عبدالعزیز زمانه ولې تپوس نه کوې چې کوم خلک ما ته دننه راشي ته د هغوی سره څه سلوک کوم ما هغه قبر ته وویل ما ته ضرور ووایه هغه قبر وویل کله چې په ما کې څوک خښ کړی شي نو زه د هغه کفن وشلوم او بدن یې ټوکړې ټوکړې کړم او د هغه وینه څښلو سره د هغه غوښې وخورم آیا تاسو به زمانه دا تپوس نه کوې چې زه د هغه د جوړونو سره څه کوم ما وویل ضرور راته ووایه نو هغه قبر وویل لاسونه یې د مړوندونو نه زنګونان یې د پنډو نه او پنډې یې د خپو نه جدا کوم د دومره ویلو نه پس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په سلګو په ژړا شو او فرمایل د دې دنیا عمر ډېر لږ دی کوم ګرانګار چې په دې دنیا کې عزت والا دی هغه به په آخرت کې ډېر زیات ذلیله او خواره وي څوک چې په دې دنیا کې مالدار دی هغه به په آخرت کې فقیر وي د دې دنیا زلمی به بوډا شي او څوک چې ژوندی دی هغه به مړ شي لہذا د دنیا ستاسو طرف ته راتلل تاسو په دوکه کې راخته نه کړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا ډېره زر رخصتېدونکې ده په دوکه کې پرېوتی هغه دی کوم چې د دې نه دوکه وخوري څه شو په دې کې اوسېدونکي چا چې ښارونه آباد کړي وو نهرونه یې ویستلي وو او ونې یې لګولې وې خو په دې کې د لږې مودې پورې پاتې شو هغوی د صحت او تندرستۍ په دوکه کې واچول او خپل طاقت هغوی مغروره جوړ کړل نو په ګناهونو کې اخته شو قسم په خدای د هغه مال په سبب په هغوی باندې افسوس کېږي کوم چې هغوی په ډېره کنجوسي حاصل کړی وو او د دې د جمع کولو په وجه د هغوی سره حسد کېدلو سوچ وکړئ خورو او شګو د هغوی د بدنونو سره څه وکړل د قبر چینجو د اغوید ہڈوکو او جڑونو سره ست حال کړی دی. دوی به په دنیا کې په نرمو نرمو بسترو پراته وو. نوکرانو به د اغوی خدمت کولو، د کور خلکو به د اغوی عزت کولو، او ګاونډیانو به یې مرسته کوله. اوس که تاسو اغوی ته غږ کول غواړئ، نو په لاره تلیدلو سره ورته خامخا غږ وکړئ، او که رابللی یې شئ نو خامخا یې روبلئ. د دې مړو د لښکر په خوا چې تاسو تلیږئ، نو په کوم کورونو کې چې هغوی به عیش او عزت سره اوسېدل، د هغې خوا او شا هم وګورئ. د هغوی د مالدارانو نه پوښتنه وکړئ، ستاسو سره څومره مال پاتې دی. د هغوی د فقیرانو نه تپوس وکړئ، ستاسو غریبي څومره پاتې ده. د هغوی د ژبو په باره کې پوښتنه وکړئ، په کومو به چې هغوی خبرې کولې. د هغوی د سترګو په باره کې تپوس وکړئ، په کومو به چې هغوی بدن بدنظري کوله. د هغوی نه پوښتنه وکړئ چې د نرم پوستکو، ښایسته مخونو او نرم و نازک بدن سره چینجو څه سلوک وکړو. چینجو د هغوی رنګونه لرې کړل، غوښه یې ورله وخوړې، مخونه یې ورله خاورې کړل، کلا یې ورله ختمه کړه، د ملا هډوکی یې ورله مات کړو، او بدن یې ورله ټوکړې ټوکړې کړو، او جوړونه یې ورله ریزه ریزه کړل. د هغوی نه تپوس وکړې، ستاسې خیمې او بیبیانې چرته لاړې؟ خدمت کوونکي مو چرته لاړل؟ نوکران مو څه شو؟ جمع شوې خزانې مو څه شوې؟ قسم په خدای، هغوی د قبر دپاره هېڅ تیاری نه و کړی. څه د نیکې کولو مرسته یې هم نه جوړه کړې، د نیکې بوټی یې هم نه و لګولې، د قبر د آرام دپاره یې هم څه نه و لیږلي. آیا اوس هغوی یوازې په شاړو کې نه دي پراته؟ آیا اوس د هغوی دپاره شپه او ورځ برابر نه دي؟ آیا اوس هغوی په تکه توره تیاره کې نه دي؟ او اوس د هغوی د هغوی د اعمالو په منځ کې رکاوټ جوړ کړی شو، او د خپلو خپلوانو نه د هغوی جدایي شوې ده؟ دا څومره داسې خوشحاله نارینهو او زنانهو حالت بدل شو، د هغوی مخونه وراسته شو، د هغوی بدنونه د سټونو نه جدا شو، د هغوی جوړ جدا جدا شو، د هغوی سترګې په اننګو باندې راوبیدلې، خولۍ د وینې او نوونو نه ډکه شوه، د هغوی په بدنونو کې د ځمکې چینجي ګرځي، اندامونه یې خواره شوي دي. قسم په خدای، لږه موده کې د هغوی هډوکي وراسته شو، باغونه یې ختم شو، د فراختیا نه پس په تنګۍ کې اخته شو، د هغوی کونډو ښځو دویم نکاح وکړو، د هغوی اولاد په کوڅو کې خوار و زار ګرځي، د هغوی خپلوانو د هغوی کورونه او میراث په خپل منځ کې تقسیم کړل. قسم په خدای، په هغوی کې ځینې خوشنصیبه هم دي چې د هغوی په قبرونو کې فراخي، رڼا او تازګي ده، او هغوی په قبرونو کې مزې کوي. اے سبا، په قبر کې اوسیدونکي انسانه، تا د دنیا کوم سیس په دوکه کې اشولی؟ آیا ته دا ګڼې چې همیشه به اوسې، یا دا دنیا به ستا دپاره باقي پاتې شي؟ ستا فراخه کور او ستا جاري شوې نهر چرته لاړه؟ ستا پخې شوې میوې څه شوې؟ ستا نرې جامې خوشبو او لوبان څه شو؟ تا د ګرمې او یخنۍ جامې څه شوې؟ آیا تاسو مړ کېدونکي انسان نه دی لیدلی چې کله هغه تر مرګ راځي، نو هغه خپل ځان نه ویره نشي لرې کولی، نشي په خولو کې ډوبوي، د تندې نه ژاړي، او د مرګ د سختۍ او تکلیف نه اړخ بدلوي؟ د رب د بارګاه نه حکم راغلی دی، د تقدیر اټلک فیصله شوې ده، او هغه امر حکم راغلی دی، دا کوم نشي ته بچ کېدی نشي. بیا یې د خپل ځان سره وویل، افسوس په کورونو افسوس، اے د خپل پلار ورور او زوی، سترګې بندوون کیا، هغوی ته غسل ورکولو والا، مړي ته کفن ورکولو او هغه وړلو والا، اے په قبر کې یوازې پرېښودلو سره بیرته تلون کیا، کاش تا پېژندلی چې ته به په سخته ځمکه کې په څه حال کې، کاش تا پېژندلی چې ستا کوم رخسار به اول څخه کېږي. اے په مهلکاتو، یعنی هلاکوونکې سیزونو کې اخته انسانه، تا به انقریب په مړو کې اوسې. کاش تا ته معلوم وی چې د دنیا نه د تللو په وخت ملک الموت علیه السلام ستا سره به کوم حال کې ملاویږي، او زما د رب څه پیغام راوړي. بیا هغوی په عربي کې یو اشعار ولوستلو چې د هغې خلاصه څه داسې ده، نه به ته په ختمېدونکي سیزونو باندې خوشحاله او لوبو تماشو کې داسې مصروفه یې څنګه چې اوده کېدونکی انسان د خوب خوند په دوکه کې ساتي. اے په دوکه کې اخته انسانه، ستا ورځ په هیره او غفلت کې او شپه دې په خوب کې تیریږي، پستا هلاکه دل لازمی دي. ته په داسې سیز کې پریوتې د کوم ختمېدل چې تا نه خوښه ګڼې، داسې ژوند خو په دنیا کې سروي هم تیروي. د دې اشعار رسول نه پس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د اغازی نه لاړلو، او د دې نه یوه هفته پس هغوی رحمت الله علیه وفات شو. خوږو او محترم اسلامي ورونو، د دې جړونکي واقع یو یو عبادت په ټکولو ټکولو زمونږ د بیدارولو کوشش کوي، خو افسوس، ډېر زیات افسوس. شاید د دې خبرو اورېدلو دپاره زمونږ غوږونه کاڼه دي، او دې خبرو قبلولو دپاره زمونږ زړه هډو تیار نه دی، ځکه چې هغه ډېر سخت شوی دی او په هغې باندې تیاره راخوره شوې ده. ممکن ده زمونږ زړه د نصیحت قبلولو دپاره په دې وجه نه تیارېږي چې د ګناهونو په سبب هغه مکمل تور شوی دی. یاد ساتئ، کله چې د ګناهونو په سبب زړه تور شي، نو هغه نصیحت نه قبلوي. چنانچه زړه باندې تور تاکه حدیث پاک کے رضی یذنب الذنب فینقبض منه، یعنی کله چې یو انسان گناہ کوي نو دا هغه پزړه باندې او تور ټاکه جوړ شي، ثم یذنب الذنب فینقبض منه حتى یختم علیه، یعنی کله چې په دویم ځل گناہ کوي نو دویم تور ټاکه جوړیږي تر دې پورې چې دا هغه زړه تور شي، فیسمع الخير فلا یجد له مصاغا، د نتیجې په طور د خیر خبره د هغه پزړه باندې اثر نه کوي. هم څه دغه حال زمونږ دی چې اوس په مونږ باندې نصیحت اثر نه کوي او مونږ د نصیحت خبره نه قبلو، حالانکه مونږ سو ځله د قبر را بلنې په باره کې دا روایت اورو، قبر هر ورځ 15 ځله په وینا وینا وایي، اے انسانا نن ته زما په ملا باندې ښه په غرور او تکبر سره ګرځې، او یاد ساته سبا ته زما خېټې ته را روان یې، اے انسانا نن ته زما په ملا باندې خوندور خوندور او ښه ښه خوراکونه کوې، خو یاد ساته سبا به په ما کې دننه دی چینجی خوري، اے انسانا نن ته زما په ملا باندې په غفلت سره خاندې، خو یاد ساته سبا چې ته مړ شې او ما ته دننه راشې نو ژاړې به، اے انسانا نن ته زما په ملا باندې خوشحالي نمانځې، خو یاد ساته سبا په ما کې دننه په راتلو به ته غمژنه کېږې، اے انسانا نن ته زما په ملا باندې ډېر ګناهونه کوې، خو یاد ساته سبا چې په ما کې دننه راشې نو تا ته به د خپلو کړو اعمالو سزا میلاویږي. په قبر کې اور بل کړی شو. خوږو محترم اسلامي وروڼو، د قبر په سختو کې د اخته کېدو ډېر سببونه دي، غیبت کولو او د وړو بولو د څاڅکو نه د نه بچ کېدو په سبب هم بنده د قبر په سختۍ کې اخته کېدی شي. چنانچه حضرت سیدنا ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی، سرکار علی وقار مکی مدنی سردار صلی الله علیه و آله وسلم بقیع غرقت ته تشریف راوړلو او د دوو قبرونو خوا ته ودیدو، ارشاد یې وفرمیلو، ایتا سو پلانکې او پلانکې، یا یې وفرمیل پلانکې پلانکې خخ کړل. صحابه کرام علیه مردوان عرض وکړو، او دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله په اذن یې د غیب خبر ورکړلو او ارشاد یې وفرمیلو، اوس یې په قبر کې پلانکې کېښوړو او ویې وهلو، بیا یې وفرمیل، په غزات مې د قسم وي د شاه په قدرت کې چې زما ساده هغه دومره وهلی شوی دی چې د هغه هر هر اندام جدا شوی دی، او د هغه په قبر کې اور بل کړی شوی دی، او هغه داسې چغې وهلی دي چې هغه د پیریانو انسانانو سوا ټول مخلوق اورېدلی. او که ستاسو په زړونو کې فساد نه وی او تاسو زیاتې خبرې نه کولی نو تاسو به هم هغه اورېدلې، څه چې زه اورم. بیا یې وفرمیل، اوس بل هم وهي، بیا یې وفرمیل، په هغه ذات مې د قسم وي د چا په دست قدرت کې چې زما ساده هغه هم په دومره زور سره وهلی شوی دی چې د هغه هم هر هر هډوکی جدا شوی دی، او د هغه په قبر کې هم اور بل کړی شوی دی، هغه هم داسې چغه وهلی دي چې هغه د پیریانو انسانانو نه سوا ټول مخلوق اورېدلی دي. او که ستاسو په زړونو کې فساد نه وی او تاسو زیاتې خبرې نه کوله نو تاسو به هم هغه اورېدلې، څه چې زه اورم. صحابه کرام علیه مردوان عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې دواړو ګنا څه ده؟ ارشاد یې وفرمیل، ړومبی به د متیازو د څاڅکو نه نه بچ کېدلو، او بل به د خلکو غوښه خوړله، یعنی غیبت به یې کولو. مسلمانانو ویریږي، خوږو محترم اسلامي وروڼو، په دې روایت د غیبت کولو او د متیازو د څاڅکو نه نه بچ کېدونکو دپاره د عبرت بشمیره مدني مولونه دي. متیازو کولو نه پس چې کوم خلک پاکي نه حاصلوي، بدن او جامې وغیره نه پاکې کوي، هغوی ته هم ویریدل پکار دي. فرمان مصطفی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم، متیازو نه بچ اوسه، عام طور عذاب قبر په همدې وجه کېږي. د متیازو نه د نه بچ کېدونکي د قبر نه اواز، د اسلامي د مکتبۃ المدینه د 314 صفحو کتاب عیون الحکایات اسے دویم کے پسفحہ یوسل او اتیادی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی، یوزل دا سفر پا دوران کے زد زمانہ جہلیت پا قبلستان باندې تیرے دلم، نسا پا یو مڑے دا قبر ناراوا تو، دا غپس چٹ کے دا اور زنزیرو ما سر دا اوبو یو لوخے و چزئی اونی دلم، نویویل اے عبداللہ ما باندی لگی شان اوبو اس خوا، ما زڑا کی اویل دا ما تا زما پا نوم غگ اگڑو، یا خود ما پیجنی یا دا عربو دا طریقے مطابق عبداللہ وای، بیا نصاب دا هم هغه قبر نه یو بل کسر وتلو، هغه ما وته اویل اے عبداللہ دینه فرمانه باندې بالکل او بمسخه دا کافر دی، هغه دویم کس هغه اولمبی کس پر اخکلو بیرته قبر ته بوتلو. ما غشپه د یوې بوډۍ په کور کې تیره کړه، د هغې د کور خواته یو قبر و، ما د قبر نه دا آواز واورېدلو، بو بولوں وما بول شنوں وما شن، یعنی متیازی متیازی سوی مشک مشک سوی. دا دی آواز متعلق میں دا اغبولی نا تکو سکڑو ناغیویل دا زما دا خوان قبر دے دا تا دا دو خطاگانو سزاور کولے کی گی متیازو کولو وقتی با دا دا متیازو دا ساز کو نزان نبش کولو ما باورتویل چی پتا افسوس تے چی اوخ متیازی کوی نو اغا هم خپی ار تکڑی او زان دا ساز کو نبش کوی خود تا پا دی معاملہ کی بلکل احتیاط نکوی زما خوان بزما دی خبرو تا هیس توجو نور کولا بیا دی مر شو نو دا مر نواخل تر اوس پوری دا 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 قبر نا هر ورز دا سی آوازو نرازی ما دا اغبوری نا تا پوسو کرو شنو و ماشن یعنی ماش مشک مشک ستوائی دا دی آواز دا راتلو سمطلب دی بودی ویل یو زل دا دا خواتا یو تگه کس راغلو اغا او با او وختلی دا دا اغا دا پریشان کولو دا پارا تش مشک تا اشاره وکڑا او ویل لاش دا اغا مشک نا او بوسخا اغا تگه سڑه پا دیر تا دی سر اغا مشک ترب تا ورغلو چی را پور تا اگلو نا اغا تشو دا دیر تند پا وجا بی هوش شلو او را پری وطرو مر شو زما خوان چی دا کل نا مر شوه دی دا نن روزی پوری هر ورز دا دا قبر نا دا آواز رازی شنو و ماشن یعنی مشک مشک ستا وای. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دربار مبارک کی حاضر شم او طول واقعہ میں بیان کرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوازی سفر نا منع کرا دا بلمازا پا قبر کی دری سزا گانے فگو محترم و اسلامی رونو بلمازا کے دل دا قبر پا سختے کی دا اخت کے دو سبب دے اخو گا کا مقی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبرت نڈک برمان مبارک تے چوک چل منز دا سستے پا وجہ پرید دی اللہ پاک اغت پا قبر کی دری قسم سزا گانے ور کوی اول دا اغا قبر با دوم را تنگڑے شی چی دا اغا پختے با پایو بل کے ننوزی دویم دا اغا پا قبر کی اور بل کڑے شی بیا با اغا شپا ورز پا سکروٹو باندی ڈڈا بدلائی را بدلائی او دریم پا قبر کی با پا اغا باندی یو اجتہا مسلح تکڑے شی چی دا اغی نوم الشجاع الاقرو یعنی گنجے مار دے دا اغا سترگ با دا اور وی نکان بای دا اس پا نیوی دا هر نک اگدوالے با دیوی ورزی پا فاصلہ باندی وی اغا با دمونی سرا پا خبرو کولو وا وای ز الشجاع الاقرو یعنی گنجے ماریم دا اغا واز با دا بجلی دا تندر پشان وی اغا با وای ز ما رب ما دا حکم کرده دے چی دا سحر مز زائی کولو باندی دے دا المر را خطلو پوری او هم او دا ماسپخین مز زائی کولو باندی دے دا مازیگر پوری او هم دا مازیگر مز زائی کولو باندی دے دا مخام پوری او هم او دا مخان مز زائی کولو باندی دے دا ماسخوتن پوری او هم او دا ماسخوتن مز زائی کولو باندی دے دا سحر پوری او هم کلا چی هم اغا اجدها اغا بلماز اوهی نا اغا بس او یا لا سو یعنی او یا شرعی گزا پوری با پز مکه که نناباسی او دا قیامت پوری با پا دی عذاب کی اختوی اے بلمازو یاد ساته کنن ملموز ادا نکڑو نا دا قبر پا سختی که با اختکی گے قسم بخده پا قبر که دا گنجی مار چی چل بحیث کل برداشت نکڑی شے او بیا صرف دا غنا بلماز دا با نور عذابو نا هم ورکڑی کی گی لہذا دا اوس ناریختی نے توبہ اکڑے پا اخپل دازے ہیں جھوڑ کرے چھ اوس با مونگا پا بندے سر پینزا وار المنزونه په جمع ادا کوو او د نن نه پس به زما یو لمونځ نه قضا کیږي. خوږو او محترم اسلامي وروڼو د الله پاک د ذکر نه مخ اړول هم د قبر د تنګې او د هغې په سختو کې د اخته کېدو سبب دی او د قیامت په ورځ به الله پاک داسې خلق ړانده راپاسوي څنګه چې په سپاره شپاړسمه سورة توحا آیات نمبر 144 کې الله پاک ارشاد فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعمى او چا چې زما یاد نه مخ واړو نو بېشکه د هغه دپاره تنګ ژوند دی او مونږ به هغه ژوند را اوچت کړو. د تنگ ژوند وضاحت تفسیر خزائن عرفان کې صدا سے دے په دنیا کې یا په قبر کې یا په آخرت کې یا په دین کې یا په دې ټولو کې د دنیا تنگ ژوند دا دے چې د ہدایت فرمانبرداری نه کول او سره به په بد عمل او حرام کې اخته شي یا به د قناعت نه محروم شي او په حرص کې به انخري او ډیر مال او دولت او اسباب سره به هم د زړه خوشحالي او فراختیا نه نصیب کیږي. زړه به د هر څیز په طلب کې عذاب وي او د حرص په غمونو کې دا نشته اغه نشته حال به مو په تیاره کې وي او وخت به خراب وي او د بورسه کوونکي مؤمن په شان اغه ته به آرام او فراختیا نه ملاویږي. کوم ته چې حیات طیبه وایي او د قبر د تنګ ژوند دالی چې په حدیث پاک کې دي چې په کافر باندې به یو کم سل اجداهې د هغه په قبر کې مسلط کړی شي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي شای نزول دا آیات اسود بن عبدالعزا مخزومی په حق کې نازل شو او د قبر د ژوند نه مراد د قبر په دومره سختۍ سره را جخت کول چې د هغې سره د یو اړخ پختے بل اڑختر اوزی او باخره کی در تنگ ژوند نه مراد د دوزخ په عذاب کې زقوم او ډېر سره کړه شوی او به او د دوزخیانو وینا او د اغوی نهونه به د خوراک ساق د بار ورکړي شي او پر دین کې تنگ ژوند ده د نیکه لارې به ورته تنگ شي او انسان به د حرام په کسب کې اخته شي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې بندت الگ ملاو شي یا ډېر کدا الله پاک ویرا نوی نو پدې کې څه خیر نشته او دا تنگ ژوند ده. خوگو او محترم اسلامی رونو دا قبر په سختو کې زمونږ د پاره ډیر زیات د عبرت سامان دی. خو شیطان په مونږ باندې مسلط شوی دی او هغه دومره زمونږ په زړونو او زمونږ په عقلونو باندې قبضه کړې ده چې نن مونږه ګناهونه نه پرېږدو او د خپل خوږ آقا مکی مدنی مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خواږه خواږه سنتونه خپلولو د پاره تیار نه یو. نن مونږ ته که د سنتو زده کولو د پاره د دعوت اسلامي د سنتو ډک اجتماعاتو کې د شرکت کولو او په مدني قافلو کې د سفر دعوت راکړی شي نو تیار نه یو. یاد ساتے شیطان ډیر اخیار مکار او دوکباز دے. هغه دانه غواړي چې مونږ د داود اسلامي دینی ماحول سره وابسته شو او مدني قافلو کې سفر او هفته وار د سنتو ډکه اجتماعاتو کې پابندې سره حاضري شروع کړو. چته داسې ونه شي چې پاخه مزګزاره جوړ شو. چته داسې ونه شي چې سینماګانو د ډرامو فلمونو د ځایونو نه خپل تعلق ختم کړو او د جماعتونو سره خپل تعلق جوړ کړو. چته داسې ونه شي چې کوم ګیرې خرایي شپه ورځ ګنځلې کوي سندرې وایي فلمونه او ډرامې ګوري هغوی نیکان جوړ شي الله الله ویل شروع کړي او خپل مخونه د خوږ اکا صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت ګیرا مبارکه باندې ښایسته کړي. همدغه وجه ده چې د مبلغینو بیا بیا دعوت ورکولو باوجود شیطان مونږه د دعوت اسلامي هفتوار د سنتو ډک اجتماعاتو کې شریک کولو ته نه پرېږدي. کله هغه په لاره کې د دوستانو په شکل کې ولاړ وي او کله د دوکان په برسېره کولو مونږه منع کوي. اخیر مرگ دے او گورے پا دی دنیا کے بتا سو زیاد نہ زیاد او یا یا پنزا او یا کلا ژوندے پاتے شے. خوب بیا مرگ رد جل دی اول مشرانے بوڑے گانے پا دعا کولو وائی چلا پاک دی دا سلو کالو کھڑا نو کسوک دا سلو کالو ہم شی آخر مری با واقع جوان با ہم دا سی وی چکے دے شی مرگ او غاری زکر چی زیاد تر دا بوڑا والی جوان پا محتاجے کی تیری گی بندہ پا بستر بروت وی او وارا غٹ بول ٹول پا بستر کی گی او بندہ پاسے دے نشی ونا ڈڈا بدلو شي چې د هغې په سبب په بستره پروت اوسېدلو سره یې په بدن دانې را اوخیږي او زخم پکې جوړ شي. یاد ساتئ سل کاله د زړه خوشحالولو دپاره دی ګڼي په دې ځمکه باندې سل کاله عمر موندون کې یو څو زره خلک به وي. نن صورت حال دا دی چې مرګ ډېر زر راځي. تاسو د خپلې محلې په خلکو نظر واچوئ معلوم به درته شي چې بوډاګان نارینه او زنانه څومره دي. هره ورځ د موټر سایکلو او موټرو وغیره حادثې او بیا په خپل منځ کې جګړې وي نو دغه شان نن سبا مرګ ډېر اسان شوی دی. هره ورځ د خلکو په خپل منځ کې جګړې کول د هغوی د ګناهونو سزا ده. ګنې مخکې به مسلمانان د یو بل حفاظت کوونکي وو. د مهاجرینو او انصارو مثال ستاسو مخې ته دی چې خپل نیم نیم سامان انصارو مهاجرینو ته ورکړو او نن مسلمان یو بل برداشت کولو ته تیار نه دي. دا ټول په دې وجه پیښیږي چې مسلمانانو د الله پاک احکامات مات کړي دي او د خوږ اکا صلی الله علیه و سلم د سنتونو یې مخ اړولی دی. دلته دا یاد لري د دنیاوي پریشانو او مشکلاتو په وجه د مرګ دعا کول ناجایزه او مندی. در ژوند مقصد یا اللہ رے دا اللہ پاک پا بارگاہ کے دا عزت و فضیلت دار و مدار نصب نہ دے بلکہ پرزگاری دا زکا اللہ پاک پا سپارش پریگشتما سورت حجرات آیات نمبر دے اللہ سم کی ارشاد فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ کنز الایمان بے شک دا اللہ پا نیز پتاسو کے زیاد عزت والا اغا دے کم چے پتاسو کے زیاد پرزگار دے. لہذا دیو ملدارا صدر او وزیر کورت تلل سعادت مندی نہ دا بلکہ دا دنیا دار العمل اور برسیر میدان دے کم چے ہر یو پخپل خپل انداز کے سر ترسوی او زوک چی پنیکو کے سمرا مضبوط وی او سمرا منڈا وحل شی اغا با مخ گلار شی. یاد ساتے در جون مقصد غٹے غٹے ڈگریان حسل اول خوراک خاک کول او خوندون خستل ندی. اللہ پاک آخر ممتا جون ولی را کردے رازے دا قرآن کریم پا خدمت کی عرض کو چی اے دا اللہ پاک رختین کتابا تا زمونگ رہنمائی اکڑا چی زمونگ در جون او مرگ مقصد سدے. تو قرآن کریم نے جواب ملاوے گی الذی خلق الموت والحیات حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمه کنز ایمان هغه چا چې مرگ او ژوند پیدا کړو چې ستاسو ازمیخت وکړي چې په تاسو کې د چا کار زیاد ښه دی. د دې آیات مبارک لاندې په تفسیر خزائن عرفان کې دي یعنی د مرگ او ژوند یې د دې لپاره پیدا کړی دي چې ازمیخت وکړي شي چې د دې دنیا په ژوند کې څوک زیاد مطیع یعنی فرمان بردار او مخلص دی. بیهوش شو او راولیدو. خوږو محترم اسلامي ورونو د خدای لپاره د هوش نه کار واخلئ. خپل عقل باندې زور راولې چې مونږ دې دنیا ته ولې راغلی یو. نن مونږ د خپل آخرت په باره کې غور او فکر ونکړو، او که څوک زمونږ مخې ته د آخرت د سوچ په باره کې د قرآن کریم آیتونه ولولي یا احادیث مبارکه بیان کړي، نو په مونږ باندې د الله پاک ویره نه راځي. او زمونږ اسلافو یعنی بزرګان دي چې د آخرت د فکر متعلق آیاتونه واورېدل، نو بې هوشه به شو یا بیا به د دې پانی دنیا نه رخصت کېدل. د مسلمانانو دویم خلیفه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائی، څوک چې د الله پاک نه ویریږي هغه غصه نه خای، او څوک چې د الله پاک په نیز باندې تقوا اختیاروي هغه خپل مرضی نه کوي، او که قیامت نه وي نو مونږ به سن نور سلیدلې. بیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ د آیات مبارکه اولسترو اذا الشمس کورت، ترجمه کنز الایمان، کله چې لمر را غونډ کړی شي. بیا چې کله دې آیات ته راورسېدلو و اذا الصحف نشرت، ترجمه کنز الایمان، او چې کله اعمال نامه برسېره کړی شي نو بې هوشه شو را اولیدو. زده مجرمانو نیم، حضرت مسور بن مخرمه د ویرې د سختې په وجه د قران کریم نه په سر لوستلو باندې قادر نه، تر دې پورې چې د هغوی په مخ چې کله یو حرف یا آیات لوستلې کېدو نو چې چغه به وهله او بې هوشه کېدلو به. بیا به ډېرې ورځې هغوی په هوش کې نه راتللو. یوه ورځ د قبیله خصعم یو کس د هغوی خوا ته راغلو، هغوی د آیاتونه ولوستل. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جهنم وردا، ترجمه یې کنزل ایمان، په کومه ورځ چې مونږه پرهیزګاران رحمان طرف ته بوزو، میلمانه جوړونکي او مجرمان دوزخ طرف ته بوزو تګي. د دې په اورېدلو هغوی رحمت الله علیه وفرمیل، هاي زه د مجرمانو نه نیم او د پرهیزګارانو خلکو نه نیم، ای قاري بیا یې ووایا. هغه بیا ولوستل، نو هغوی رحمت الله علیه یوه چغه ووهله او د هغوی روح د بدن نه ووتلو. هغو اسلامي وروڼو، تاسو ولیدل زمونږ اسلاف څومره د الله پاک نه ویرېدونکي وو، خو زمونږ معامله د دې خلاف ده. او ګورئ، ژوند ډېر لږ دی او نږدې ده چې مونږ به د تیارو نه ډک قبر ته کوز کړی شو. لهذا د خپل قبر و آخرت فکر کولو سره د ګناهونو نه بچ شي او ښې ښې نیکې وکړئ. که چېرې ګناه کول مو زړه غواړي، نو دا سوچ کوئ چې الله پاک ما ویني او مونږ د هغه په سلطنت کې یو. انشاء الله الکریم، تاسو به د ګناه نه بچ شئ.